امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د کجکی په بند کې بل توربین هم نسپیږي. د کشمیر په مظاهرو کې څلور ملکیان وژل شوی دي. او روسیې د لومړي ځل لپاره د ایران د هوایي ډګر نه په سوریه کې د اسلامي دولت او نورو وسلوالو په خلاف بمباري کړې ده.
د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي دي چې په ځینو ناامنو سیمو کې طالبان په خپله د خلکو نه د برق محصول ټولوي. او د کردانو پېشمرګه قواوې په هغه جګړه کې پرمختګ کوي چې د اسلامي دولت د ډلې نه د عراق د موسل ښار بیرته ونیسي. د دې او نورو مطالبو نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ د دې ساعت خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د برښنا شرکت د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو اس آی ډی په مالي مرسته د هلمند د کجکی بند د دریم توربین د نصبولو چاره هم پیل کړلې. د دغه توربین له نصبولو سره به د کجکی د برښنا بند د تولید ظرفیت 15.5 میگاواټو ته لوړ شي، چې د هلمند او قندار ولایتونو کې به ترې شاوخوا 9000 کورنۍ ګټه واخلي. بل پلو د افغانستان د برښنا شرکت وایي چې په ځینو ناامنه سیمو کې طالبانو په خپله د برښنا بیلونه جوړ کړي دي او د برښنا د لګښت پیسې یا محصول له خلکو ټولوي. د برښنا شرکت رئیس قدرت الله دلاوري وایي چې که څه هم دا سیمې محدودې دي، خو دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او دا مسله د افغانستان د حکومت سره هم شریکه کړې ده. د افغان طالبانو یوې جلا شوې ډلې نن خبر ورکړ چې د یو پخواني مشر وراره یې د خپل نوي رهبر په حیث وټاکه. یو ویډیو چې د دوشنبه پر ورځ د ای پی خبري ایجنس لخوا ترلاسه شوې ده، پکې د ملا امداد الله منصور په نوم شخص ښکاري چې په زابل ولایت کې د محاز امداد الله د ډلې مشر ټاکنه کوي. بلخوا د هلمند ولایت چارواکو امریکا غږ ته وویل چې نن د غرمې وروسته وسلوالو مخالفینو د نادلي ولسوالۍ له نوابات سیمې نه په لښکرګاه ښار دوه توغندي توغولي دي چې په یو تفریحي پارک کې لګېدلې دي. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وای په دې برید کې د محمد حنیف او حمید الله مرادی په نوم دوه فوټبالران وژل شوی دي. د کشمیر په مظاهرو کې څلور ملکیان وژل شوی. پولیس وای چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حکومتي ځواکونو نن د سه‌شنبه پر ورځ څلور ملکیان وژلي او 15 نور یې ژوبل کړي دي. پولیس وایي چې د مظاهره چانو او نتیز وکونو ترمنځ دغه نښتې د سرینګر ښار په لویدیځه برخه کې د آری پانتن په کلي کې شوې دي. پولیس وایي مظاهره چانو په نتیز وکونو تیګ وارولې او د هغوی په خلاف شعارونه ورکول. امنیتي ځواکونو بیا په ځواب کې ډزې کړې دي او اوه کې بهونکی غاز استعمال کړی. د دې پیښنه وروسته په زورګونه کشمیریان د نورو سیمو نه د ښار لار کوڅو ته راووتل او د هند په خلاف شعارونه ورکول. هغوی ویل هند بیرته لاړ شه او مونږه ازادي غواړو. پاکستان یو امریکایي چې په غهواد کې پولیسو نیولای و بیرته امریکا ته سپارلای. د پاکستان د کورنۍ چار وزیر چودري نثار علي خان نن د پارلمان غړو ته په وینا کې وویل چې د امریکایي یو ځل په 2011 کال کې هم د پاکستان نه ایستل شوی و. دغه درې دېرش کلن امریکایي چې میتیو بیرټ نومیږي په 2011 کال کې د پاکستان حساسو نظامي تاسیساتو سره نږدې نیول شوی و. پاکستان په دې امریکایي د جاسوسۍ کوم تور نه دی لګولی او یوازې همدومره ویلی دي چې هغه ورانکاری کوله. پاکستان دا هم نه دی ویلي چې د ورانکارنې هدف څه شی و. روسیا وایي د جنگي الوتکو یو ګروپ په ایران کې د هوایی میدان نه پرواز وکړ چې په سوریه کې په وسلوالو هوایی حملې وکړي. د روسیې قواوې د تیر کال د سپتمبر راهیسې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په طرفداري هوایی حملې کوي. د رپورټ تفصیل د متی الله عبد ناوري.
نن لومړی ځل دی چې روسیا د سوریې نه بهر خپلې هلې ځلې پراخوي او د سوریې د ملګري هیواد د ایران د هوایي اډو نه حملې شروع کوي. د روسیې د دفاع وزیر وویل هوایي حملې د اسلامي دولت په وسلوالو او همدارا د فتح الاسلام په جبهاتو باندې وشوې، چې پخوا په دارالزور او ادلب کې د النصره په جهو مشهوره وه. د ایران دولتي مطبوعاتو د ملک د ملي امنیت د شورا د رئیس علي شمخاني له قوله وایي ایران او روسیا په سوریه کې د تروریزم په ضد ستراتیژیکي همکاري لري، نو ځکه په دې ماموریت کې د خپل تاسیساتونه په ګډه کار اخلي. متی ولابد، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادونه وري. د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې د آسکار مورل په نامه یو 15 کلن شخص په دې تور نیول شوی چې د جماعت امام او د هغه ملګري وژلې دي. په آسکار د قتل الزام هم لګیدلی. په هغه د جنایي تور هم لګیدلی چې په غیر قانوني توګه یو وسله د ځان سره ساتلې وه. هغه د یک شنبه پر ورځ یو کس په خپل موټر ووهه او بیا د پیښې د ځای نه وتښتېده چې وروسته بیا پولیس یې ونیوه. یو خبریال د هغه نه پوښتنه کوله چې ولې د جماعت امام وواژه.
آسکر، تاغوی ولی وجل؟ آیا تاغوی دیده پر وجل چه مسلمانانو؟
55 کلن ملا امام مولانا اخوندیجی او 45 کلن ملګری طهارالدین د همدې ورځې شنبه پر ورځ د ورځې په شاوخوا د بجو په داس حال کې د شاول خوا په ډزو وویشتل شول او وبجل شول چې د مسجد نه د کور په لور روان و. ترکی د یونان غوښتي دي چې تښتیدلي عسكر دی ورته وسپاري. د ترکی دولتي خبري ایجنس وايي حکومت د یونان په رسمي ډول غوښتلی دي چې هغه ته عسكر دی ورته وسپاري چې په ترکیه کې د ناکامې کودتنه وروسته هغه هیواد ته تښتیدلی دي. د اناتولیا خبري ایجنس پر راپور کې ویل شوی دي چې دغه غوښتنه د عدلي وزارت کړې ده. په لیکي په دې افسرانو تور راګدلی چې د اساسي قانون یې سرغړونه کړې ده او د جمهور رئیس د وژلو دسیسې جوړ کړې و. په هغه دا تور هم دی چې د پارلمان او حکومت په خلاف په جرم مرتکب شوی دي. دغه ته کسان چې شپږی پیلوټان او دوی انجینران دي په ترکیه کې د ناکامې کودتانه وروسته په پوځي هلیکوپټر کې یونان ته تښتیدلی دي. تښتیدلو عسکرو په هغوی لګیدلي تورونه رد کړي دي او په یونان کې سیاسي پناه غوښتې ده. امریکا وایي په جنوبی کوریا کې د توغندیو د دفاع سیستم یې چین ته خطر نه دی. د امریکا نظامي چارواکو چین ته ډاډ ورکړ چې د جنوبی کوریا دا پریکړه د هغوی لپاره غوښ نه دی چې غواړي د توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. متحده ایالاتو او جنوبی کوریا موافقه کړې چې په پایتخت سیول کې د لوړې ارتفاع د توغندیو د دفاع سیستم چې امریکایي تجهیزات دي په دې خطر حل د ځای پر ځای کړي چې د شمالي کوریا د احتمالي توغندیو مخه ونیسي. د چین په مطبوعاتو کې په دې پریکړه سخت انتقادونه شوې دي ځکه د چین چارواکي زیات اندېښنه لري وایي دا سیستم د دې لپاره ځای پر ځای شوی چې د چین توغندي تعقیب کړي. اورسته خبردار چې امریکا د جنوبی سودان د عسکرو حمله غندلې دي. د جنوبی سودان عسکرو تیرې میاشت د خیریه مرستو د څو خزو په عزت تیرای وکړ او په پایتخت جوبا کې یو ژورنالیست هم وواژه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور د جنوبی سودان په مامورینو غږ وکړ چې د پیښې تحقیق دی وکړي او مسول کسان دي دغه وحشیانه اعمالو لکبل عدالت وسپاري. سمنتا پاور وویل د جنوبی سودان حکومت معمولا عسکرو ته د قتل او جنسي تریو اجازه ورکوي. دغه حمله چې د جولای په 14 په تیرن هوټل کې شوې دي چې اکثره خارجیان ورزي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. په افغانستان کې د 300 نه زیات ماشومان د پولیو په تیر کمپین کې د امنیتی ستونزو له امله د پولیو د واکسین نه پاتې شوی دي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن اول خبردار دی چې د افغانستان د بریښنا شرکت ویلي دي چې په ځینو ناامن سیمو کې طالبان په خپل د بریښنا بلونه لري جوړ کړی دي او د بریښنا د لګښت پیسې یا محصول د خلکو نه راټولې. د بریښنا د شرکت رئیس قدرت الله دلاوري ویلي دي که څه هم دا سیمه محدود دي مګر د اندېښنې وړ خبره ده او دا مسله د افغانستان د حکومت سره هم کړې ده. نور تفصیل د خبريال اکرام شینواری پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د برېښنا رئیس قدرت الله دلاوري وی چې کسام هغه سیمه چې طالبان پکې د خلکو نه د برېښنا محصول راټولوي محدود دي خو دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او د همدې لامل دا مسله د افغان حکومت سره هم شریکه کړې ده. دلاوري چې نن د امریکا په سفارت کې افغانستان لپاره د امریکا د انکشاف د نړیوال ادارې د زیربناو د رغونې د چارو د مسول سره یو ځای خبرالان ته خبرې کولی ویل چې د حکومت مخالفینو د برېښنا بلونه په خپله جوړ کړي او چاپ کړي او تر خپل نفوذ لاندې سیمو کې خلک دې تاړي ستري چې د برېښنا مسول د دغو بلونو په واسطه دغې ډلې وسوالو ته وسپاري.
البته یې بسیار ګسترده او وسیع نیست، در یک تعداد محلات محدود است.
دلاوري ویل البته دا مسله په پراخه کچه نه ده خو په یو شمېر محدودو سیمو کې ده. موږ د موضوع له امنیتي چارواکو سره هم شریکه کړې ده. په هلمند ولایت کې ځینو سرچینو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې دغه ولایت په یو شمېر سیمو کې طالبان له خلکو د کجکی به بند کی د تولید شوی برېښنا محصول اخلي چې کلینه ایدی 30 میلیون افغانۍ ترسی د امریکا په سفارت کې نه خبري نهسته د هلمند ولایت د کجکی د برېښنا د بند ظرفیت د لوړولو په اړه خبرایان ته د معلوماتو د ورکولو په خاطر جوړ شوی و. د غونډې په کابل کې د یو ای سی ډی د زیربناو د رغونې چارو مشر جرمکریو ویل چې د دوه میاشتو په دننه کې به د کجکی د برېښنا بند ظرفیت 15.5 میگاواټو ته لوړ شي. جرمکریو ویل چې د توربین د نصبولو په موده کې به د کجکی د برېښنا بند پلیت هم بند شي، خو هغه ویل چې د توربین د نصبولو په موده کې به هڅه وشي چې کندهار او لشکرګاه اوسیدونکو ته ډیزلي برېښنا برابر شي.
The outage is necessary to complete the installation of the new turbine.
خاغلی جرما کیویل د بند پلیت زندول د نوې توربین د نصبول لپاره اړین دي. د همدې لامل برېښنا موثر ډیزل اخلي ترڅو کندهار او لشکرګاه کې خلکو ته ډیزلي برېښنا برابر شي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې دغه توربین د نصبولو کار به د 15-18 ورځو پورې وخت واخلي. په اوس وخت کې د کجکی د برېښنا بند 3.5 میګاواټ برېښنا تولیدوي. افغان حکومت د یو ترکی شرکت سره کار کوي چې تر راتلونکو 3 کلونو دغه بند د برېښنا ظرفیت 15.5 میګاواټ ته لوړ. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې د واوې ساختماني ترکی شرکت دغه بند د برېښنا د ظرفیت د لوړولو د کار د پیل لپاره یو رپورټ په برابرول باندې کار کوي. د نړیوال اوسیه پرمختګ بانکونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتو د انکشاف نړیوال ادارې هم په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د برېښنا د پروژو په پلي کولو کې افغان حکومت سره ډېرې مالي مرستې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختګ ادارې د زیربناو د پروژو د چارو مشر جرمکری وایي چې دغه ادارې یوازې د 2013 کال راهیسې افغانستان سره د برېښنا په برخه کې 800 میلیون ډالرو مرسته کړې ده. هغه ویل چې د کجکی د برېښنا د بند بیا رغونې او توربینونو د نصبولو پیسې هم یو ای سی ډی ورکوي. په هلمند ولایت کې د نامنوی له کبله د کجکی د برېښنا په بند د دوم توربین د نصبولو کار نږدې شپږ کاله وخت واخیست. د یو ای سی ډی دغه چارواکي هم امنیتي ستونزې مني، خو وایي چې ډېر ډاډه دی چې د دریم توربین کار به په ټاکلې موده کې بشپړ شي. د کجکی د بند د بنسټ ډبره په 1910 هجري شمسي کال کې د افغانستان د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه سلطنت پر مهال کېښودل شوه، او په 1950 کال کې دغه بند د 3 میګاواټه برېښنا تولید پیل کړ. افغانستان په اوس وخت کې تر 300 میګاواټو پورې برېښنا له خپلو د منابعو تولیدوي چې یوازې د کابل د ښار اړتیا هم نشي پوره کولی. افغانستان د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره د خپلو څلور ګاونډیو ایران، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان څخه برېښنا واردوي. اوس مهال په ټول افغانستان کې نږدې 10% خلک برېښنا ته لاسرسی لري. په 2002 کال کې دا اندازه یوازې 6% ته رسیدله.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د کوردانو پېشمرګه قواوې په هغه جګړه کې پرمختګ کوي چې د اسلامي دولت د ډلې نه د عراق د موصل ښار بیرته ونیسي. د امریکا غک د فارسي سرویس خبريال علي جوان مردي د پېشمرګه جنگیالي سره یو ځای د موصل په ختیځ کې د جګړې د لومړی لیکو په حق لا یو رپورت را لګل دي.
د خو وخت نشته د پېشمرګه جنگیالي په تیار کې د هغو عملیاتو لپاره تیاری نیسي چې ډېر زر به پیل شي. هدف دا دی چې د تش په نامه د اسلامي دولت یا داعش د خلافت زړه ته ځانونه ورسوي. شاوخوا هغه امریکایي پوځي سلاکاران تر سترګو کیږي چې له پوځي قوماندانانو سره یو ځای د جګړې د لیکو په لور په موټرو کې د تګ په حال کې دي، خو هغوی د خپل رول په اړه ډډه کوي. دمزکنی برید لپایل کې دوه مخکي د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکه د داعش پر سنگرونو بمباري کوي. ورپسې د پېشمرګه جنگیالي حرکت کوي، خو د هغوی پرمختګ د هغو توندلارو د مقاومت له امله ورو دی چې په کورونو کې په کیندل شویو تونلونو کې پټ دي. د الف ډله په دغه کور کې پر توندلارو برید کوي. د داعش جنگیالي په کلکه د خپلو سنگرونو دفاع کوي او نه تسلیمیږي. زمون مخانی ولکیږي چې لا نګلې ولاړ شو. پېشمرګه وايي چې مخکې یې هیڅ خبريال ته د دې اجازه نه ده ورکړي چې له الف ډلې سره یو ځای وي. تر اوسه پورې موږ ته نګلې دوه پېشمرګه جنگیالي وژل شوي دي، شپږ ټپیان شوي دي. داسې معلومیږي چې پېشمرګي تر پخوا اوس ډېرې وستې دي. هغوی یوازې دې ته اړتیا لري چې په خپلو بریدونو کې هماهنګي رامنځته کړي. هغوی خپلو قوماندانانو ته اړتیا نه لري او ځینې یې په خپل سر عملیات کوي. خاید د زیاتې مرجوب له سبب همدا خبره ده. ټانکونه را څرګند شول، جګړه یې پای ته ورسوله او د داعش لسګونه وسلوال پکې ووژل شول. هغه کورونه یې له منځه یوړل چې توندارو پکې تونونه کیندل. هدف دا دی چې بیا ترې نه استفاده ونه شي دغه کله د تونزارو له وجود نه پاک شو
د تونزارو لنیکه مرغ نن موږ وکړای شو چې د 200 کیلومتر په ساحه کې لس کلیا سات کو مسل دې زې څخه چې موږ پکې ولاړاستو 30 کیلومتر لره ده
ازادي د دې په څیر دی یعنی یو ران شوی کله دا معلومه نه ده چې دا به کله بیا جوړ شي او یا کله به وسې دونکی راسته نشي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه خبريږي د پولیو د واکسینو کمپاین تیر میاشت د افغانستان د 22 ولایتونو په 59 ولسوالیو کې وشو مګر د زنو امنیتي ستونزو له امله تر 3 لک زیات ماشومان د پولیو د واکسین نه پاتې شول ایاس پر هر رپورت را لګل دي
ټاکل شوی و چې د پولیو واکسین په ورستی فرعي کمپاین کې چې د افغانستان په 59 ولسوالیو کې ترسره شو تر 3 میلیون زیات ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي خود امنیتی ستونزو او وسلوالو نفتو لامل په تو ولسوالوی کې 350,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې پاتې شوې دي د امرختي وزارت د کتلوي مافیات رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا غاښنه راډیو ته ویل چې زیاتره د ماشومان د 22 ولایتونو په یو شمېر ولسوالوی کې واکسین شوی نه دي
زیاترین اطفال که از واکسین باز مونده بود ولایت قندوز
ډیرې د ماشومان په قندوز ولایت کې له واکسینه پاتې شوی چې په ټولیز ډول د هیواد له شپږ نوي ولسوالیو څخه په اتو ولسوالیو کې چې څلور ولسوالۍ په فرا یو په قندوز یو په ننګرهار یو په لغمان او یو ولسوالۍ هم په هلمند کې ده چې ماشومان ته په کې پولیو واکسین و نه رسید او له واکسین څخه د پاتې شو ماشومان شمیر 350,000 ته رسیدي
3.5 لک طفل از واکسین باز مونده
ډاکټر پرویز وایي چې د هیواد په ځینو برخو کې نامنۍ او وسلوالې نښتې د دوی د کمپاینونو پر وړاندې یو خنډ دی خو دا د کم وخت لپاره وي کله چې امنیتي حالت سم شي نو په هغو سیمو کې به بیا د پولیو واکسین کمپاین ترسره کړي د تخار ولایت اوسیدونکی ډاکټر شاولی مصطفی لمیندو او پلارونو غواړي چې خپل ټولو کم عمر ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي زما پیغام دا دی چې تر 15 کلونو ښکته خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي ورکړي تر څو په راتلونکي کې سالمه کورنۍ ولري روغتیایی کارپوهان وایي پولیو ناروغي درملنه نه لري خو دوه څاڅکي واکسین کولی شي چې ماشومان له دایمي فلج څخه وژغوري د پولیو وایروسي ناروغي د نړۍ په نورو هیوادونو کې له منځه تللې خو افغانستان پاکستان او نایجیریا چې په لنډ مهال کې بیا د پولیو دوه مثبت پیښې پکې ثبت شوې دي هغه هیوادونه دي چې د پولیو وایروس پکې جریان لري
پل ماشومان خوندی وساتی تر 15 کالو کم همرا ماشومان واکسین کئی زه تاسو قمر گلیم
دا شنا رادیو درنو ریدونکو 19 کلنی یاسمین حسن په لومړي ځل په افغانستان کې د غره ختونکو د نجونو د ملي ټیم غړیتوب حاصل کړی دی هغه وایي ارمان و چې د نورو ورزشونو ترڅنګ د غره ختونکو نجونو یو ډل هم په افغانستان کې جوړ شي او اوس د خپل هیلې ته رسیدلې ده د نوشابه آشنا سره بشپړه مرکه ووري
څومره وخت کیږي چې د خزینه غره ختونکو په ملي ټیم کې شامل شوې
البته زما دا دو کال کې چې زه د غرختونکو په ټیم کې یم او تمرینات په حال اوس هم کوم
ولې د ورزش په ډیرو برخو کې غرختلو برخه خوښ کړه
او البته دا د ورزشونو نو ډیر زیات د خپل تربیت بدن ته لاله ما او پتل د هر برخه کې انجینر یا لکانو ولې غرختونکو دومره نه ول خو مې چې دا یو نه ورزش ته باید دا شروع کوم او چې په افغانستان کې ودی شي نوماره او سمو د لکنو ادم شروع کړل او یو دودم کو په افغانستان ځکه چې لاول نه می ادا ارمان دی لیدلې مې وو خو ولې د سې څو ګلو لیدلې چې افغانانو سي پکې خو خوشبختانه ما افغاني ځینې پیدا شوی غره ختون کې
تاسو نه مخکې په دې ورزشي ډلو کې غره ختون کې جونې او کنا تاسو لومړنې ډله استي
البته موږ نه مخکې نه د خزینو په برخه کې غره ختون کې هیڅ نو البته مون اولینې ډلې انجینیرستي چې په افغانستان کې ورختلم تل کړی دي
په ګروپ کې در سره څومره جنکې دي
البته مون وته نه انجینیرستي په دې ډله کې
کورانه دی در سره خوشحاله ده چې ته غرتزه سفرونو کې در سره مرسته کوي کنه؟
خو د کورانه لپاره ته ممانیت ځکه چې یو خځه ما او به ما غرختن تل کړو دا ډیر سخت و. ولته چې به ما ولا کې تمرین دتلم ما به مخ پټاو زبتلم ما به چې ترګه چې ترې هدا ورسېږي زه به مخلصم ما به زه به پټ مخلصم ما به تمرین توځو به پټ مخ راتلم. خو اوس چې زم سفر ته زم یا کوم خواده دفتر له خواځه زما نو اوس مې کورنۍ ډیره تشویقي او ډیره باندې ویاړي چې زه دې حتی ورسېږم.
څنګه د خپل کورنۍ قانع کړله چې دا یو ورزش دی یا سپورت دی او ستاسو خوښه ده باید لاړ شي؟ دې ته
پلار مې اوس ډېرې مونږ ته ویل مه کوئ داسې داسې دن پلار ته مونږ کښېنو پلار ته مونږ ویل چې پلاره ور ورزش کوم باید رښتیا نه ده دا کوم داسې لار نه ده چې څوک وي در پورې وخاندي هغه ده ځکه د خپل لپاره دې ګټه ده او د خپل هېواد لپاره دې ګټه ده او ټولې نجونې دي پرېږده چې مونږ هم وکړو یو ورزش کارانې مونږ نه جوړ شي نو همدا خبرې چې مونږ پلار ته وکړلې پلار دې مونږ راضا شي مونږ یې پرېښودو.
کوم ځایونو ته دې تر اوسه پورې سفر کړی دی؟
د سفر تنشو ته رودل یو سکه یو پاریس تلو او یو سفر بامیان تلرو.
لومړنی سفر نه څه خاطره لري؟
لومړنی سفر نه زما د خاطر او چې په اولین وارو چې د خپل کون دی نه لري سو مال په شپاره شپې مو په غره کې
په لومړنی سفر کې دی څومره مزل کړو او څه احساس وکړو؟
البته اولنی سفر ما ته لږ سخت ښکاري دی په دې چې ما د یو دریجې میاشت ما په هغه کې تمرین وکړ زه لاړم سفر ته او زه تقریبا موږ خپل کام دی چې موږ باید دلته اوسېږو د هغې نه موږ د نورو غرونو ته لاړشو وخېږو هغه کوم هدف چې لازم البته څلور نیم زره متره جګ هغه کامپ و چې موږ هلته لاړلو د هغې نه به موږ درې غرونو ته نورو ختو چې یو غر یو څلور زره شپږ سوه جګوالی لرو د بل دېرش کم پنځه زره او اخري څوکه چې وه د نسمید په نوم یادېدله چې البته هلته فرانسویان تللي نور هېڅوک هم نه و تللي هلته مونږ لاړلو پنځه زره او دېرش ګزه جګوالی هغه څوکې لرو ته
ښه وروستي غره ته چې وختلی هغه نو پنځه زره او دېرش متره و
او چې په هغې مونږ یو نوم کېښو د قهرمانې کونور خپل استادانه چې په دې باید یو نوم کې د اصلي نوم یې نسمید و بیا مونږ ویل چې دا نوم باید په دې بدل شي مونږ ته بیا خپل نوم پرې مونږ کېښود هلته هملته مو بیرغ ودرو او یو نهان او خپل ود کېښود او بیا پرې نور راغلو.
وروستی سفر هم چېرته و؟
وروستی سفر مې البته زه چې بېرته راستنه شوې مونږ د ټیم نه څلور نفر نجونې انتخاب شوې لاړو بامیانو ته بامیان کې شاپولادي غر ورته چې مونږ هلته وختو.
بله راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
راتلون کې لپاره انداوس شکل چې نړیوال لوبو شروع ما هم بیخي تیار و مونږ دا وایو نجونې چې بیخي مونږ ویل چې شاید طبیعت بدلې کولی شي چې نړیوال لوبو کې اشتراک وکړي د غره ختونکي خو ولې بدبختانه څوک انتخاب نه شو نه یې کوم کار وکړو او راتلونکي ته غواړو چې هم په دې المپیکي لوبو کې مونږ هم اشتراک وکړو چې ته لاړ شي او سیالۍ وکړي او بېرته راشي هم خوشحاله به وي ټول درته خپل بیرغ دلته جګړي نو هغه ډېره کومه ده.
ډېره مننه خوشحاله اوسه.
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واره
د کجکی په بند کې بل توربین نصبیږي. د افغانستان د برېښنا شرکت د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیايي ادارې په مالی مرستې د هلمند د کجکی بند د دریم توربین د نصبولو چارې هم پیل کړې. بل پلار د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې په ځینو ناامنه سیمو کې طالبانو په خپله د برېښنا بیلونه جوړ کړي دي او د برېښنا د لګښت پیسې یا محصول د خلکو نه راټولوي. د افغان طالبانو یوې جاله شوې ډلې نن خبر ورکړ چې د یو پخواني مشر وراره یې د خپل نوي رهبر په حیث ټاکلی دی. یوه ویډیو چې د دوشنبې په ورځ د ای پی خبرې ایجنس ترلاسه کړې ده پکې د ملا امداد الله منصور په نوم شخص ښکاري چې په زابل ولایت کې د محاذ داد الله د ډلې مشر ټاکنه پکې ښودل کیږي. بلخوا د هلمند ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې نن غرمې وروسته وسله والو مخالفینو د نادلي ولسوالۍ له نوآباد سیمې نه پر لښکرګاه خار دوه توغندی توغولی دی چې دواړه په یو تفریحي پارک لګیدل دي. د کشمیر په مظاهرو کې څلور ملکیان وژل شوې دي. پولیس وایي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې حکومتي ځواکونو نن د سه‌شنبې پر ورځ څلور ملکیان وژلي او 15 نورې ژوبل کړي دي. پولیس وایي چې مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د غنښتې د سرینګر ښار په لویدیځه برخه کې د آریپانتن په کلي کې شوې دي. پولیس وایي مظاهرچیانو په امنیتي ځواکونو تیږه ورولې او د هغوی په خلاف یې شعارونه ورکول. د دې په خنور سره په زورګونه کشمیریان د نور سیمونه هم د لار د خار لارو کوڅو تر راوتل او د هند په خلاف فشارونه ورکول. هغه ویل هند بیر تر شا او منګه ازادي غواړو. پاکستان یو امریکایي چې په غهواد کې پولیس نیولای و بیرته امریکا ته سپارلای. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان نن د پارلمان غړو ته په وینا کې وویل چې د امریکایي یو ځل په 2011 کال کې هم د پاکستان نه ایستل شوی و. د غدری دیش کلن امریکایي چې میتو بیرټ نومیږي په 2011 کال کې د پاکستان حساسو نظامي تاسوسات سره نږدې نیول شوی و. پاکستان په دې امریکایي د جاسوسۍ کوم تور نه دی لګولی او یوازې همدومره ولیدي چې هغه ورانکاري کوله. روسیا وایي د جنگي الوتکو یو ګروپ په ایران کې د هوایي میدان پرواز وکړ چې په سوریه کې په وسلوالو هوایي حمله وکړي. د روسیې خواوې د تیر کال د سپتمبر راهیسې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت په خلاف په بخې د حکومت په طرفداري هوایي حمله کوي. نن لومړی ځل دی چې روسیا د سوریې نه بهر خپلې هلې ځلې پراخوي او د سوریې د ملګري هیواد د ایران د هوایي اډې نه حمله شروع کوي. د متحده ایالاتو د نیویارک ښار کې د آسکر مورل په نامه یو 15 کلن شخص په دې تور نیول شوی چې د جماعت امام او د هغه ملګري وژلی دي. په آسکر د قتل الزام لګیدلی. په آسکر د جنایي تور هم لګیدلی چې په غیر قانوني توګه یې وسله د ځان سره ساتلې وه. هغه د یک شنبه په ورځ یو کس په خپل موټر هم ووهه او بیا د پیښې د ځای نه وتښتېد چې وروسته بیا پولیسي ونیوه. 55 کلن ملا امام مولانا اخوندیجی او 48 کلن ملګری یې طاهر الدین د همدې تیرې شنبې په ورځ په شاوخوا 2 بجو په داسې حال کې ووژل شول چې د مسجد نه د کور په لور روان ول. ترکی د یونان غوښتي دي چې تښتېدلي عسکر دې ورته وسپاري. د ترکی دولتي خبري اژانس وایي حکومت د یونان په رسمي ډول غوښتي دي چې هغه اته عسکر دې ورته وسپاري چې په ترکیه کې د ناکامې کودتا نه وروسته هغه هیواد ته تښتېدلي دي. د اناتولیا خبري اژانس په راپور کې ویل شوي چې دا غوښتنه د عدلي وزارت کړې ده. په لیکې په دغو افسرانو تور لګېدلی چې د اساسي قانون یې سرغړونه کړې ده او د جمهور رئیس د وژلو دسیسه یې جوړه کړې وه. خو تښتېدلو عسکرو په هغوی لګېدلي تورونه رد کړي دي او په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده. امریکا وایي په جنوبی کوریا کې د توغندیو د دفاع سیستم یې چین ته خطر نه دی. د امریکا نظامي چارواکو چین ته ډاډ ورکړ چې د جنوبی کوریا دا پریکړه د هغوی لپاره ګواښ نه دی چې غواړي د توغندیو ضد سیستم ځای پر ځای کړي. متحده ایالاتو او جنوبی کوریا موافقه کړې چې په پایتخت سیول کې د لوړ ارتفاع د توغندیو د دفاع سیستم چې امریکایي تجهیزات دي په دې خطر هلته ځای پر ځای کړي چې د شمالي کوریا احتمالي توغندي له منځه یوسي. د چین په مطبوعاتو کې په دې پریکړې سخت انتقادونه شوي دي ځکه د چین چارواکي زیات اندېښنه لري. وای دا سیستم د دې لپاره ځای پر ځای کیږي چې د چین توغندي تعقیب کړي. خو د امریکا د پوځ لوی رئیس جنرال مارک ایمیلی نن د سه‌شنبه په ورځ د چین د پاوز د لوی درستی سره وکتل او د توغندیو په دې سیستم خبري ورسره وکړلې. جنرال میلی د چین نظامی چارواکو ته ډاډ ورکړ چې امریکا د نړیوالو قوانینو درناوی ته ژمنه ده. او وروستۍ خبر ده چې امریکا د جنوبی سودان د عسکرو حمله غندلې ده. د جنوبی سودان عسکرو تیره میاشت د خیریه مرستو د څو ښځو په عزت تیری وکړ او په پایتخت جوبا کې یو ژورنالیست هم وواژه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور د جنوبی سودان په مامورینو غږ وکړ چې د دې پیښې تحقیق دې وکړي او مسؤول کسان د دغه وحشیانه اعمالو له کبله دې عدالت ته وسپاري. سمنتا پاور وویل د جنوبی سودان حکومت معمولا عسکرو ته د قتل او جنسي تیریو اجازه ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو زمونږ د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. لږ شیبه وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه هیله کوو چې خبرونه واورئ او خپل نظریات څرګند کړئ. د خبرو اترو پروګرام لرو، د ځوانانو پروګرام لرو، همدغه شان مونږ د ښځو لپاره خاصه خبرونه لرو او نور د سیمې او منطقې د حالاتو په حقله خاص رپورټونه او پروګرامونه لرو چې کېدای شي د ټولو په حقله ستاسو د نظریاتو په اساس د پروګرامونو په طرز کې او د پروګرامونو په وړاندې کولو او د مسایلو په ټاکلو کې پرمختګ وشي. سو مونږ وکړې شو ستاسو د خوښې سره سم پروګرامونه برابر کړو. زمونږ د استودیو نمبر د 202-2-9-1-4 نن د ښځو پروګرام لرو. کولای شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ او خپل نظریات څرګند کړئ. نن یو مسله خدا و چې د کوردانو پېشمرګه قواو په هغه جګړو پر مخته کړی چې د اسلامي دولت د دلې نه د عراق د موصل خار بیرته ونیسي. او د افغانستان په حق له خبرونو کې یو موضوع دا و چې د افغانستان د برېښنا شرکت ویلي دي چې په ځینو ناامنو سیمو کې طالبان په خپله د برېښنا بلونه لري او د برېښنا د لګښت پیسې یا محصول له خلکو نه راټولوي. دوی ویلي دي چې دا دومره غټه مسله نه ده، مګر بیا هم د اندېښنې وړ موضوع ده او د افغانستان حکومت یې ورباندې خبر کړی دی. که تاسې هم په خپلو سیمو کې څه مشکلات یا ستونزې لري د برېښنا او یا نور مسایلو په باره کې، کولی شئ زموږ خپرونې ته تلیفون وکړئ، موږ په مسلې باندې خبر کړئ. ډېر تشکر چې خپرونې اورئ او خپل نظریات څرګندوئ. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو دری خپرونې ته غوږ ونیسئ.
رادیو